قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د خبری خبرونه کې ز ګولیاز درته هر کله وایم. په پیښور کې د غرمی 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې به باوري چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای نوی استازي مارک ګروسمن ټاکل شوې دي. په خبر کې نامعلوم وسلوالو یو سکول ته جزوی زیان رسولې دي. دا او نور راپورونه هم لرو. کولمبي د دې سات مهم او تازه خبرونه له پامیر ساحل نه اورو.
د مشال رادیو خبری سرټکی افغان ولسمشر حامد کرزی 13 ورځ په خوست کې شوې برید په کلکه غندل لري. په پیښور او قبایلی سیمې خیبر کې اورپا کو دوه سکولونه په بمونو لزولې دي. په الجزائر کې خلکو د جمهوریت لپاره د لوی لاریون کولو پلان لري او د کرکټ د نړیوالې اتلولې لوبې نن په بنگلاديش کې پیلېږي. بشپړ خبرونه افغان ولسمشر حامد کرزی 13 ورځ په خوست کې شوې برید په کلکه غندلې دي. لسیمې د مشال رادیو د خبريال په خبره موټر به می برید خوست خار ته لراتلون کې پروژې پلسره د تالاشي پر یو څوکۍ وشو. د افغان ولسمشر له دوتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی هر کله چې ترهګر په افغانستان کې پر ترهګرو بریدونو لاس پورې کوي نو د ملکی وګړو لوجنې پرته بل څه لاس ته نه ورځي. د خوست د برید په اړه د دې ولایت د امنیه قومندان وایي په پیښه کې دوه ښځې شپږ نور عام وګړي او یو پولیس وژل شوی. هلته بیا د خوست د عامې روغتیا رئیس وایي په پیښه کې 1.5 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د څلورو حالت خراب 13 ورځ ښودل شوی و. د خیبر پښتونخوا د پیښور په چرخهخیل سیمه کې نامعلومه اورپکو یو شخصي سکول یا ښوونځی په چاودېدونکو موادو الوزولی دی. په پیښه کې ځاني زیان نه دی شوی خو د سکول ودانۍ ته لږ زیان رسېدلی دی. هلته په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې هم اورپکو یو سکول او یو لوبغالی الوزولی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواره نور تفصیل راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د باړې په ډوګر سیمه کې ناسرګند تنانو د لوبو په یو سټیډیم کې په لویه کچه باندې بارودی مواد ایښي وو چې یوې زوردارې چاودنې سره وچاودېدل او د دغې چاودنې په ترڅ کې دغه سټیډیم او دې سره جوخت یو سرکاري ماډل سکول ودانۍ راپریوتې. خو ولې چاته پکې سزاني زیان نه دی رسېدلی؟ د چارواکو په وینا دغه سټیډیم او ماډل سکول په جوړولو باندې میلیونونه روپۍ خرچه راغلی وه.
په الجزائر کې خلکو ژمنه کړې ده چې د جمهوریت لپاره به په پلازمینې الجیرز کې د لاریون پلان پلی کوي. یوه اونۍ مخکې هم د یوه داسې احتجاج مخه په زرګونو پولیسو نیولې وه. نننی لاریون پر داسې مهال کېږي چې له اونۍ راهیسې د شمالي افریقا په دې هیواد کې خپاره واره احتجاجونه شوي دي او د هیواد مشرتابه ژمنه کړې ده چې له 1900 کلونو راهیسې پلي بیړني قوانین به د روانې میاشتې تر پایه لري کړي. تیره میاشت د خواړو د بیو د لوړېدو له کبله په الجزائر کې 15 ورځنی احتجاج وشو او د تاوتریخوالي پر مهال پکې درې کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړپوړي چارواکي نوي پیلي ویلي په لیبیا او بحرین کې امنیتي سرتیرو د خلکو قانوني غوښتنو ته ناقانونه او له حده تیر ځواب ویل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر نوی پیلي په الجزائر، بحرین، ایران، عراق، لیبیا او یمن کې د مظاهره چانو وژنه هم غندلې ده. نوموړي په یو بیان کې ویلي منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا له غوسې خوټیږي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بحرین، لیبیا او یمن کې د تاوتریخوالي په اړه زخت اندېښمن دی او دا چې د یادو شویو هیوادونو پر حکومتونو یې غږ کړی دی چې له مظاهره چانو سره د چلند پر مهال دی له زغمه کار واخلي. تر 1900 مصر وروسته د حکومت ضد مظاهرې د منځني ختیځ او شمالي افریقا نورو هیوادونو ته هم غزیدلې دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بحرین کې د امنیتي ځواکونو له لوري پر احتجاج کوونکو پر داسې مهال ډزې شوې دي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې ناکراری لا نوره خپریږي. رویټرز خبري اژانس وایي 13 ورځ د پلازمینې ماناما په مرکزي څلور لارې کې لږ تر لږه 60 کسان ژوبل شوي دي. د بحرین پاچا حامد بن عیسی الخلیفه اعلان کړی دی چې ولی عهد ته یې ویلي چې له ټولو ډلو او ګوندونو سره دې خبرې پیل کړي چې دا بحران پای ته ورسول شي. د بحرین د شیعهګانو له ټولو زیات دروند خطیب شیخ عیسی قاسم د پولیسو برید ته د ټولیزې وژنې نوم ورکړی دی او ویلی دی چې حکومت د خبرو اترو ور تړلی دی. په لیبیا کې د ناکرارۍ لړۍ روانه ده. د مخالفو ډلو فعالین وایي مظاهره چیان له امنیتي سرتیرو سره د البایده سیمې د واک لپاره جنګیږي. البایده د لیبیا له بنغازي ښاره 200 کیلومتره لرې په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغه پریکړه لیک رد یا ویټو کړی دی چې پکې پر فلسطینی خاورو د اسرائیل د نویو ودانیو د جوړولو کار غندل شوی دی. د شورا نورو 14 غړو د پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړې ده. او د کرکټ نړیواله اتلولي د بنگلاديش په خار میرپور کې پیلېږي. د کرکټ په نړیواله اتلولي کې د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي او د دې سیالیو لومړی لوبه نن د هند او د بنگلاديش ترمنځ کیږي. د خبرونو پای
قدرمن اوریدونکو مشال رادیو کې مو د پامیر ساحل نه د دې سات مهم او تازه خبرونه واوریدل په روانه خبرونه کې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان او افغانستان لپاره سفارتکار مارک ګروسمن نوم اعلان کړی دی او وایي چې د ترګری پر ضد د جګړې پر مهال د پولي دواړو خواو ته فشار زیات شوی دی.
It is no secret that we have not always seen eye to eye with Pakistan. Pressure is increasing on both sides of the border.
په خبر کې په یو سکول او په پولیس وین بریچ شوی دی. په بلجیم کې اوګده مودې وشوه چې تر ټاکنو وروسته حکومت نه دی جوړ شوی. خلکو د سیاستوالو پر ضد احتجاجونه کړي دي. یو مظاهره کوونکی وایي
تر ټولو خوندور خبره دا ده چې پیغام ورسول شي.
او د نړۍ په هر ټولنه کې مېندې د بچو د قرارولو او د کولو لپاره بیلابیلې سندرې وایي. دا او نور رپورونه هم لرو. او قدرمن اوریدونکو د کرکټ نړیوال کپ لومبه لوبه وا د هند او بنگلاديش ترمنځ نن کیږي. په دې اړه هم رپور لرو. لا مشال ریډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو د خبري غړیتا غوږی د دې خبرونی لومبه رپور. د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان او افغانستان لپاره د سفارتکار مارک ګروسمن نوم په رسمي توګه اعلان کړی دی. هیلری کلینټن په نیویارک کې د ایشیا ټولنې لخوا د ریچارډ هالبروک په یاد کې یوې دستوري ته وینا کوله او وی ویل چې افغانستان کې لوی چیلنجونو سره مخامخ دي او واک بزر افغان دولت ته وسپاري. نور حال د واشنگټن نظم همکار هارون بچا راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په نیویارک ښار کې د ایشیا سوسایټي د سوري د لاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د صدر اوباما د پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک په یاد کې جوړې یوې دستوري ته د وینا پر مهال د هغه اوازو تردید وکړ چې ګنې امریکا او یا هم د هغه ملګري هیوادونه غواړي د افغانستان خاوره باندې ولکا وکړي.
We respect Afghans' proud history of resistance to foreign occupation.
موږ د بهرنیو یرغلګرو ځواکونو پر وړاندې د افغانانو د تاریخي مقاومت احترام کوو او موږ د دوی په خاوره په مستقیمه توګه د پوزي اډو د جوړولو هیڅ اراده نه لرو کوم چې د افغانستان گاونډیو هیوادونو ته خطر جوړې دي شي. موږ به کړې خپلې تیرې غلطۍ بیا کول نه غواړو او دا چې زموږ لوزونه رښتینی او دوامدار دي.
Our commitment is real. And it is enduring.
میرمن کلینٹن په دې موقع خاغله مارک ګروسمن چې یو تجربه کار امریکایي ډیپلوماټ یادېږي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د ټاکلو رسمي اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزیر په خپلو سرګندونو کې وویل چې که څه هم امریکا د نړیوالې ټولنې په ملګرتیا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې القاعده او طالبان زیانمن کړي ولې دا چې اوس هم له یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي. نوموړی په دغه لړ کې د خپلې ستراتیژۍ د دریو اهمو نقطو ذکر وکړ.
A military offensive against al-Qaeda terrorists and Taliban insurgents.
د القاعده او طالبانو پر ضد پوزي طاقت استعمالول، د ملکی مرستو کمپاین پر مخ وړل، سود افغانستان او پاکستان اقتصاد او مدني ټولنه پیاوړی شي او د ډیپلوماټیکو حصول لارې د افغانستان د شخړې حل لټول چې پترس کې به په سیمه کې یو نوې او زیات خوندي راتلونکي یقیني کړل شي. میرمن کلینټن په خپل خبرو کې په طالب وسلوالو غږ وکړ چې د القاعده سره د اړیکو پرې کولو، د زور زیاتی څخه د لاس اخیستلو او د افغانستان اساسي قانون منلو ته د غاړې کې خودو په صورت کې د افغان ټولنه کې بیرته ځای عمومي او کداسي نه وه نو د نوموړي په وینا لا به هم وځپل شي.
Refuse and you will continue to face the consequences.
که تاسو انکار کوئ نو هم دغه سید القاعده سره د تړاو په تور کې به تر غیز لاندې راځي او د نړیواله ټولنې د دښمن په توګه به پیژندل کیږي. زه دا وایم چې دوی مونږ لا ماته نشي راکولې او نه هم له دې انتخاب څخه تیښته کولی شي.
And they cannot escape this choice.
د خارجه چارو وزیر د افغان دولت لخوا پیل شوی د مخالفینو سره د روغې جوړې د پروسې د هرکلی کولو ترڅنګ را روان وړې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو د ژمنو پخواله وکړ.
Ultimately, Afghans must take responsibility for their own future.
په پای کې هم افغانان باید د خپل راتلونکي ذمہواری په خپل سر واخلي. امنیت خوندي وساتي، غوره حکومتداري رامنځته کړي او د خپل شخړې د حل یو سیاسي لار ولټوي. میرمن کلنټن پاکستان سره د امریکا لوري د مرستو د لړۍ د یادونې پر مهال د دغه هیواد د ننه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په معامله اندېښنه ښکاره کړه او ویل
It is no secret that we have not always seen eye to eye with Pakistan.
دا کوم پټه خبره نه ده چې په دې اړه زمونږ او د پاکستان ترمنځ اختلافات پاتې شوي دي، ولې په وروستیو کې د خو حکومتي همکارۍ او د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو د پراخه عملیاتو له کبله مونږ وکولای شو د ترهګرۍ ضد هڅې او استخباراتي تعاون پیاوړي کړو چې په نتیجه کې مونږ ګورو د پولې دواړو خواو ته په وسلوالو مخالفانو فشار سیوا شوی دی.
Pressure is increasing on both sides of the border.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبره هم په ډاګه کړه چې هغه توبلا ماته ورکول یوازې د جنگي قوت په کارولو نشي کېدای تر څو د سیمې د پرمختیا او د خلکو د سوکالۍ پروژې ورسره ملګري نشي، او د امریکا په کانګرس یې غږ وکړل چې افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو سره په ملکی مرستو کې د کمی راوستلو غلطي دی نه کوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای سفارتکار مارک گروسمن ټاکل شوی دی. د خاغلی مارک گروسمن د سفارتي د ژوند نامو په دې رپورټ کې خبرو. یو کم شپته کلن مارک گروسمن دیش کالا سفارتي تجربه لري. خاغلی مارک گروسمن په واشنگتن کې یو نړیوال مشاورتي کمپنی د کوهن گروپ کې د مرستیال مشر په حیث کار کوي. خاغلی گروسمن 2015 کال پورې د مرستیال خارجه چارو وزیر په حیث دنده ترسره کړې وه. گروسمن په خپل سفارتي ژوند کې په 1970 کال نه واخلي تر 1971 کال پورې په پاکستان کې د امریکای په سفارتخانه کې کار کړی وو. گروسمن په 1990 کال نه واخلي تر 1990 پورې په ترکی کې د امریکای سفیر هم پاتې شوی دی. خاغلی گروسمن د 1990 کال نه واخلي تر 2000 کال پورې د اروپا مرستیال وزیر او د امریکای خارجه چارو کې د مشر په حیث هم کار کړی دی. د خاغلی گروسمن د سفارتي ژوند په اړه د کونسل آن فارن ریلیشنز یو مشر ډینیل مرکی وای هغه یو پوره پېښور کس دی.
He is known for being relatively low key. He is a consummate professional. He's not a hard charging type, but he will deliver whatever messages need to be delivered. So
هغه ځان ټیټ ساتي او په دې حیثیت پیژندل کیږي. هغه یو بشپړ پېښور دی. هغه سخت دریځ هم نه دی خو چې کوم پیغام د ورکولو اړتیا وي نو هغه به ورکوي. نو په ډیرو خبرو کې هغه ریچارډ هالبروک چلا دی، ځکه چې هالبروک ډیر سخت طبیعت انسانو او حالاتو ته به کتل، ډیر زړه راښکونکی سړی و او سیاسي لارې چارې به یې کتلې چې گروسمن به یې ونه کړی شي.
And depending on the situation, extremely charismatic and politically driven in a way that Grossman will not be.
دا خاغلی گروسمن د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په هیڅ ټاکنه د ریچارډ هالبروک د ناسا په مرګ وروسته شوې ده. ریچارډ هالبروک په سفارتي حلقو کې ل خپل سخت درځي له وجه مشهور وو. د خاغلی گروسمن په اړه ویل کیږي چې هغه د دې برعکس دی. د کونسل آن فارن ریلیشنز یو مشر ډینیل مرکی وای د گروسمن ټاکنه د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي د عہدی راټیټول نه دی.
I think if there's a challenge for the administration in the appointment of Grossman, it is to make it clear that this is by no means a downgrading of the position.
زما په فکر د ادارې لوري د گروسمن ټاکنه دا خبره وخی چې دا عہده راټیټول نه غواړي، او دا هم چې د افغانستان او پاکستان په اړه چې کومې اندېښنې دي هغه کمې دي. خلکو ریچارډ هالبروک پیژندلو او هغه د میډیا کس هم، خو خاغلی گروسمن هغه شان نه دی.
was a lesser profile. People knew Ambassador Holbrook much more widely, and he was a media personality in a way that Grossman is not.
خغلی گروسمن د پاکستان او افغانستان لپاره د ځنګړي استاذي پایس اوهدا په داسې محل تر لاسه کړی دا چې افغانستان کې امریکا د سخت کال جولای میاشتنا خپل ځواکونه وستل پیلوي او طالبان او نور یاغي ډلو سره د روغ جوړی بهیر هم روان دي. بل پلوته د پاکستان او امریکا سفارتي اړیکې د امریکایي کونسلیټ یو کارکون کې لخوا د دوه پاکستانیانو د وجرو لقبله کړکیچنې دي. سپینی ماڼۍ له پاکستان سره په لوی کچه د خبرو تر بهیر هم مات کړی دي. واشنگټن کې سیډونکو وای د ځانګړي استاذي عہده یو ناکیدونکې سخت او ستړی کوونکې کار دی او خاغلی گروسمن لپاره به دا کار لږ سخت وي ځکه چې په افغانستان کې د 2001 کال وروسته اوس د طالبانو مزاحمت ډیر زیات شوی دی.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 9:30 بجې.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وزو په خبر ته په خبر کې نامعلومه وسلوالو په چرګخیل سیمه کې یو سکول ته جزوی زیان رسولې دي. لکه شبې وړاندې د منګ همکار شبیر جان چې کلمه پښتنه وکړه چې دا پیخه په کوم ځای را مخې ته شوې ده نو هغه وویل
دا بیگا د شپې خوشا د پیښور چرخخیل سیمه کوم چې د پیښور سر نه د نوتینې په 3 کیلومتر ده هلته کې نامعلومه ورانکارو لخوا یو نجی سکول د لوی خاصه شوی و ول دا ځای پولیس وینا تر مخه چې سکول ته جزوی زیان رسیدلې ډیر زیان نه رسیدلې او د ماشومانو او د عملی چنګ شپه نو پکې نو سوزانی ځان پکې هم نه رسیدلې. ولې زه به تاسو دا هم چې چرخخیل هغه چرخخیل سیمه چې کومه ده د پیښور نوتینې پدریسلور کیلومتر دا نو چې په تاسو پیاسي چې د درې استوړان نه هم یو نجی سکول هغه وخت نه حاصل شو چې د موازه کل چې واړو ډیر تل او یو شمه ورو ته کومر غو یو بلا اوخته شو
د دین علاوه ویل کیږي چې په ګلبرګ کې هم په پولیسو وین باندې دا غشبه دی بریج شبه دی نو په دې اړه ما څه تفصيلات تاسو سره
دا چرخخیل ګلبرګ او د پیښور کینټ ایریا دا ټول یو بل سره یوځای دی جوختي نو ګلبرګ هم او صدر سره جوخته دا په دې کې سار وختي وختي کې نامعلوم او سوال له خوا د پولیس یو وین چې کله هغه د معمول د شپې غشت کولو هغه په د ډزې کړې دي ولې د پولیسو د وینا تر مخه د ایس ای په شمول جو پولیس اهلکار دي کې معمولی جو له وخت را چې هغه د دقیق طبي تل درل کیږي ولې پولیس دا هم وی چېرې دا پته اونې لګیرا چې دا ډزې چا کړې دي د وی پاسیمه کې لټونی عملیات شروع کړې دي او دې دا وی چې چا ډزې کړې ده کسان په فیته کې بریالي شي وي او دې لټون روان دي.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ
12000 او 13500 او اتیا 15500 او 45
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی
40 22 او 23
او منځنۍ سپې مو دی
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنه د ماخام تر شپګو
قدرمن اوریدونکو وزو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د واکمن پیپلز پارټۍ غړو او د متحده قومي موومنت غړو ترمنځ ملاقات شوه دی. په دې ملاقات په اړه مو چې کړه د کراچۍ ناز مونږ همکار ظفر کریمی نه پوښتنه وکړه چې د دې ملاقات ایجنډا سبا او د چا ترمنځ شوه دی نو هغه وویل
دا چې د دوړو غوندونو ترمنځ د دې ملاقات ایجنډا او هدف څه په دې اړه په خار کې چې کومه صحافتي حلقې دی هغه وی چې د پیپل پارټي او ام کیو ام ترمنځ کوم پټ اختلافات او د کوم اختلافات په سر چې ام کیو ام تر اوسه په مرکز کې د وزارتونو اخیستونو نه انکاری او داغه دا ورولو دا یو هڅه وه. د دې ملاقات نه مخکې په ځینو سیمه ایزو اخبارونو کې دا خبر هم چاپ شوی چې د ام کیو ام او پیپل پارټۍ ترمنځ کراچۍ ښار کې چې کوم نیول شوي ټارګټ کلرانو داغه په سر باندې داغه په حق باندې و معاهده شوې ده. که څه هم پیپل پارټۍ او ام کیو ام دغه خبرونه پروپاګاندا بللې و، خو 90 ته چې د پیپلز ګوند کم تللی و په دوه پاغې کې یو خاصه خبره دا و چې د سند صوبې داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا هم په دغه وخت کې موجود او دا لومبه ځل چې ذوالفقار مرزا د ام کیو ام مرکز 90 دوره کوي. ذوالفقار مرزا چې د سند صوبې د داخله چارو وزیر دی، هغه تقریبا یو مېش مخکې ویلی چې خار کې د هدفي وجنو کې ککړ نه هتي کسان نیولې دي، او هغه دا په ډاګه ویلی چې نیول شو کسانو کې شپږش کسان چې دي هغه د متحده قومي مومنت دی، او د دغه خبرې په سر باندې د پیپل پارټۍ او متحده قومي مومنت ترمنځ ډېر زیات اختلافات
ظفر درته وایي چې لک کلاري راغلي دا کوم ګورو په مجموعي توګه باندې وګورو نو په کراچۍ کې امنیتي پیښې کمی شوې دي او د هدفي وجنو کې هم څه کمی راغلي دي کنه؟
تقریبا د 13 دوه هفتو راته چې کوم هغه مسلسل هدفي جن روانې وي او خد سیاسي کوم غړي چې دي هغه په کې قتلېدل، هغه سلسله چې ده هغه اوس د 13 دوه هفتو راسې کمه شوې ده. اوس هم په ښار کې روزانه یو یا دوه داسې د وهلو ټکول نه وروستو چې وژل شوي داسې لاسونه بالکل ترلاسه کېږي، خو د دې په اړه باندې دا بالکل نه ویل کېږي چې دا د کوم سیاسي تنظیم غړي دي یا نه دي. دا دوی ښار دی او دوی وایي چې ضرور په دې کې داسې پېښې کېدل دومره ناممکنه خبره نه ده، خو هغه هدفي وژنو لړۍ چې دا د 13 دوه هفتو راسې بنده ده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ساته خبرونه ته غوږی وزو پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې پرون په اسلام آباد کې د امریکای سفیر او د خارجه چارو سیکرټری سلمان بشیر ملاقاتونه شوې دي. دغه شانې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی ترمنځ ملاقات شوې دي، او د دې ملاقاتونو ایجنډا چې وا هغه د امریکایي کونسلیټ یو کارکونکي ریمن ډیوس په اړه د خوشکولو او د عدالت کې کوم کیس روان دی په هغه اړه. نو اسلام آباد کې زموږ همکار علمزیب خان چې کوم پوښتنه وکړه چې د دې ملاقاتونو ایجنډا سوا او په دې ملاقاتونو کې څه ویل شوی دي، نو هغه وویل
پرون بیا مهم ملاقاتونه شوی دي. په هغه کې لومړی مهم ملاقات بلدا وم چې د امریکای کوم سفیر دی کیمرون منټر او د پاکستان خارجه چارو سیکرټر لکن شاه محمود قریشی کوم منستر دی، هغه نه پښت اوسه په خارجه چارو وزیر نشته. نو هغه کیمرون منټر خارجه دفتر ته تللی او هغه د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر سره ملاقات کړی. په دا ملاقات کې کیمرون منټر سلمان بشیر ته هغه سوره دی وړاندې جانکاری کوي پاکستان ته دا کړی او په هغه کې چې به حالې ځلې په هغه خبرې او هغه امریکایي چې کوم هغه ویل کی چې دا فشار هغه ورځو چې د ریمنډیس پاکل چې کوم یاره دا سفارتکار دی چې پاکستان د عمومي په دغه اړه هغه سلمان بشیر ته ویل چې تاسو زمونږه امریکا چې کوم واقف دی هغه تایید کوي او هغه عمومي کیمرون منټر ته هم سلمان بشیر ته ویل چې څنګه پاکستان وي د پاکستاني ډیپلوماټان یا کوم سرلنکار دی دا وي چې دا معاملې ډېر کلکیشن نه یا ریمنډیس بیخي اړو سفارتکار نه دی. نو کیمرون منټر چې دا خبر دومره سخت نه ده څومره چې پاکستان سخت کړی ده او په دې ډېره ضرورت راوړه او ورته ویل چې پاکستان دې دغه موقف د امریکا اومني خو سلمان بشیر ورته دا ویل چې پاکستان د امریکا دې پر دې اړه د عدالت انتظار وکړي. بل مهم ملاقات چې کوم دی هغه د پاکستاني ځواکونو مشر اشفاق پرویز کیانی، ولسمشر آصف زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ شوی. دا
تاسوم بیخی در منډیوس واقع باندې او دغه کې د لومبه سلمان بشیر چې کوم د خارجي دفتر چې کوم سیکرټر دی اول زرداری ته بریفینګ ورکړو او بیا د درې ورته بریفینګ ورکړو.
څنګه تاسو خبر وکړل ځینی پاکستانی مطبوعاتو کې هم دا خبرونه راځي چې کېدی شي د ریمنډیوس په اړه معنی د دې خوشی کولو یا د لپاره نور لارې چارو باندې هم خبرې تری روانې دي کنه؟
جی بالکل، یو خو دغه په دې باندې خبرې تری هم کیږي که تاسو یاد دي پرون ما د پاکستان جی کوم بخوانه سفیر دی ډیپلومټ ظفر هیانی سم خبرې کړې وې، دغه شان د زاید سعید سره او دغه شان د خارجه دفتر ځینې ویان د ځینې چې کوم کسان دي ځینې الیکار له موږ سره خبرې اترې کوو، دوی دا کو ګوري چې راک نو لاس آپشنز راتلی شي په دې کې هغه د دې بلانکټ امیونټی خبره استعمال یا دا ریمنډیوس امریکای ته ورکولو خبرې وي چې راک دا الته لاړ شي په هغه باندې الته مقدمه وشي لګینو، دا ټول خبرې په دې کې یا چې کوم د هغه کراچی کې د فیضان او د فهیم کوم چې کسان دي دا هغه کورنۍ ته دیته یا کمپنسیشن یا نور خبرې داغه حواله ده، نو په دې ټول باندې خبرې ترې کیږي، داغه سره سره د پاکستان او د امریکا چې کوم استخباراتي ادارې دي دا هغه پاړي کومې خبرې کیږي چې د علي فلک د کمزوروالي راغلي دي او نو دغه ټول خبرې د وخت کې روان دي او د امریکا او د پاکستان چې کوم تعلق دي زیاتره سره انکار هم دا وي د پاکستان چې کوم دغه دي چارواکي دی هغه په دې خبره کوي چې دوه ملکونو د زیر مدیرانو د تعلقات د نشي دادر ریمنډیوس د وژنه خراب نشي.
پختو وای مشال ریډیو ور
قدر من اوریدونکو اوسم دل یو نړیوال موضوع راخسته دی، د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس او د امریکای ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن پارلمان غړو ته خبرداري ورکړی دی چې د امریکای ځواکونو وتلو سره به عراقي امنیتي مسلې راپورته شي. امریکا دا وخت په عراق کې 50,000 عسکر لري. نور حال په دې رپورت کې د امریکای دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس د ایوان نمائندگانو د فوزی خدماتو کمیټې ته خپل وینا کې ویل کچری امریکا د عراق څخه سخت کال په اخر کې وزي نو دا به لوی امنیتی مسلې راپور تکړي.
There is certainly on our part an interest in having an additional presence and the truth of the matter is the Iraqis are going to have
دا به یقینا زمونږ په ګټه وي چې په عراق کې اضافي موجودګي ولرو او دا رښتیا خبره ده که موږ دلته نه پاتې کیږو نو عراقیانو ته به ځینې مسلې په راروان ورځو کې رامخته کیږي. دوی عراقیان به ونه کړی شي چې په ښه ډول دا کار ترسره کړي. دوی د دې جوګه هم نه دي چې د خپلو هوایي حدونو دفاع وکړي. دوی په لاجستیکي او بیا جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري.
د عراق نه د امریکای عسکرو وتلو پریکړه په 2008 کال کې لاسلیک شوې و. د امریکای دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس خپل وینا کې زیاته کړه که چېرې عراقی غواړي نو امریکا کولی شي چې په دې هیواد کې خپل عسکر پر ځای وساتي. It's their country, it's a sovereign country. This is the agreement that was signed by President Bush and the Iraqi government.
خدا د دوی هیواد دی، دا یو خود مختار هیواد دی. دا هغه پریکړه ده چې د امریکای ولسمشر جورج بوش او عراقی حکومت لاسلیک کړی و او موږ په دې پریکړه ولاړ یو ترڅو چې عراقیان په خپل وایي چې دلته د اضافي عسکرو ضرورت دی.
And we will abide by the agreement unless the Iraqis ask us to have additional people there.
د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس بیان له بغداد کې د امریکایي سفیر جیمز جیفری سره تضاد لري. د امریکایي سفیر جیمز ویلی وو چې د امریکای تلو سره به عراق مستحکم وي او دوی ته دا نخ کاری چې عراقیان د ټاکلې شوی مودی رستو په هیواد کې امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. خو په بغداد کې د فوزي چارو کارپو توفیق الیاسری نظر لري چې عراقي ځواکونه د دې جوګنې دي چې د کورنۍ دښمنانو مخه ونیسي.
السيد وزیر الدفاع الامریکي او اي مسؤل یعنی
دلته د امریکای د دفاع د وزیر یا د نور امریکایي چارواکو د ګټي یا د مستقبل لپاره د پلان خبره نه ده. په عراق او امریکا دواړو باندې ذمہواري راځي. حقیقت همدا دی چې د کړکیچ امنیتي وزي او د عراق د امنیتي عسکرو صلاحیت به راښکاره سي. بل پلو ته کچیر عراق د محسوسوي چې امریکا ضرورت ته اړتیا لري نو دا به د عراق لخوا ممکن وي چې امریکا ته خواست وکړي.
الجانب العراقي راه يتقدم بطلب الى الجانب الامريكي.
د امریکای ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن هم کمیټې ته ویلی وو چې مصر ته کلنې 1.3 ارب ډالر فوزی امداد د دې هیواد ځواکونه جوګه کړی دي چې په خډول واکمنی وکړي. یاد دی وی چې امریکای په عراق کې په رسمي توګه جنگي مشن 13 کال د اګست په میاشت کې ختم کړی وو او دا وخت هم 50,000 امریکایي اسکر په عراق کې موجود دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
mashalradio.com
قدرمن اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي وخت را رسیدلې د خبرونو لنډیز چې پامیر ساحل نوې وورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ په خوست کې شوې برید په کلکه غندلې ده. په پیښور او قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کې اورپکو 2 سکولونه په بمونو الوزولې دي. په الجزایر کې خلک د جمهوریت لپاره د لوی لاریون کولو پلان لري. ملګرو ملتونو او امریکا په لیبیا او بحرین کې د مظاهره شانو پر ضد لتاو تریخوالي د کار اخیستل غندلې دي او د کرکټ د نړیوالې اتلولې لوبې نن په بنگلاديش کې پیلېږي.
پامیر ساحلو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کولو قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو رپورونه چې دی هغه په دې سات کې هم دوام لري. اوس مدلا د افغانستان یو رپور راوړی دی. د امریکایي حکومت د افغانستان د سراپی یو لوی او سونور شرکتونه او کسان د نشئی موادو د قاچاقو له شبکو سره په اړیکو تورن او په خپل تورلیس کې شامل کړی دي. امریکایي چارواکي وایي دا شرکتونه د حواله لالاري د نشي موادو د قاچاقبرانو غیر قانوني پیسو ته قانوني بڼه ورکوي. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د نوې انصاری په نوم د صرافی شرکت او 15 نور شرکتونه او افراد په خپل تور لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت چارواکو دا شرکتونه تورن کړي چې دوی د مخدره موادو د نامتو قاچاقبرانو د بندونو د پیسو په انتقال کې چې د پیسو مینځل یا غیر قانوني پیسو ته د قانوني بڼه ورکول بلل کېږي لاس درلود. امریکایي چارواکي وایي چې د شرکتونو د 2001 او 2010 کلونو ترمنځ د مخدره موادو د قاچاقبرانو میلیارډونه ډالر غیر قانوني پیسې بهر ته او یا له بهره افغانستان ته انتقال کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا د نوې انصاری د صرافی شرکت د مخدره موادو د 2 مشهور قاچاقبرانو حاجی عزیز الله علیزی او حاجی جمعه خان د بندونو لپاره په افغانستان کې د هیروینو، تریاکو او مورفینو د قاچاق لاره ګټل شوی پیسې په دوبه کې منځله. د حاجی عزیز الله علیزی او حاجی جمعه خان نمونه لدې مخ کې د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې ثبت شوې دي. امریکایي چارواکي وایي چې حاجی عزیز الله علیزی په جنوب ختیځ آسیا او منځنی ختیځ کې د هیروینو ستر قاچاق بردی. د چارواکي همدرس پر حاجی جمعه خان تور لګوي چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمن سیمه کې د تریاکو، مورفینو او هیروینو قاچاق کوي. د امریکا د خزانه وزارت د نوې انصاری شرکت مشر حاجی عبد الله بارگزای انصاری هم په خپل تور لیست کې شامل کړای دی. د نشئی موادو پر ضد د امریکا د حکومت د مبارزې د ادارې مشر مایکل لیون هارت په هغه بیان کې چې پرونی خبر کړ ویلی دی چې د نوې انصاری صرافی د هغو شرکتونو یو مثال دی چې د خپل جنایتکارانه فعالیتونو په لړ کې له قانوني او مشروع مالی سیستمونو څخه په کار اخیستو سره د مخدره موادو له قاچاقه د ګټل شویو پیسو په ګډون په غلطو لارو ترلاسه شویو پیسو ته قانوني بڼه ورکوي. په افغانستان کې صرافی د پیسو د انتقال او راکړې ورکړې یو ډیره مهمه وسیله ګڼل کیږي او حتی اوس چې په هیواد کې ګڼ شمیر خصوصي او دولتي بانکونه هم فعال دي، لا هم خلک له بهره هیواد ته او له هیواده بهر ته او همدارس د ولایتونو ترمنځ د خپل شتمنیو او پیسو د انتقال لپاره د همدې صرافیو لاره د حواله سیستم کاروي. د امریکا د خزانه وزارت په تور لیست کې د دې افغاني شرکتونو د شاملولو پریکړه د امریکایي چارواکو د هغو حادثو په ترڅ کې کیږي چې غواړي په ټوله نړۍ کې د نشئی موادو د قاچاق شبکې په نخښه کړي. په دې ترڅ کې د 2000 کال له جون میاشتې راهیسې تر اوسه په ټوله نړۍ کې 900 شرکتونه د امریکا د حکومت په تور لیست کې راغلي دي.
قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د امریکای حکومت د افغانستان د نور د نوی انصاری سراپی او د افغانانو سو نور شرکتونو په خپل تور لیست کې شامل کړی دي. د دې پریکړې د اهمیت په اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ د خونو یا د چمبر اف کامرس د نړیوالو اړیکو د سانګې له مشر ارزښ حافظي سره مرکه کړي. ښاغلی حافظي په پیل کې په روان حالاتو کې د سراپو او د حوالی اهمیت ته اشاره کړې ده.
سراپو مخکې تر بنګاری څخه په افغانستان کې یو مهم مالی بنسټ و. اما دا پرایویټ بانکونه رامنځته شول فصل هغه څوکه څوکه د رول د صرافي اوسه کم شو، ولې بیا هم په د لیرې پراته سیمو کې چې هلته بانکونه نمایندګي نه درلودلې دا په عنوي توګه تقریبا په ټول بازارونو کې صرافي دوکانونه شته دي. او مونږ په د سرای شهزاده کې او په نور ولایتونو کې تقریبا بشپړ داسې بسته مارکیټونه لرو د صرافانو، هغه ته اتحادیه د صرافان لرو د افغانستان او دی په دې لري پاتې سیمو کې ډېر ښه خدمتونه ترسره کوي. اما هر چیرته خو بچته دي صرافي دي انصاري هم ډېر ښه شفاف خدمتونه کول پخوا، او د دې یعنی حجم د راکړه ورکړه ډېر زیات و، تقریبا نصف میلیارد ډالر ته رسیدل. اما دا چې د امریکا په خزانه‌داري وزارت کې ټول لیست داخل راغلی دي،
حافظی صاحب د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د نوې انصاری صرافی او ورسره 15 نورې صرافی چې په دې کې منفرد اشخاص او شرکتونه دي، دوی وایي چې د مخدره موادو د قاچاق پیسې تبادله کوي، راکړه ورکړه د دوی د شرکتونو له لارې ممکنېږي. څومره دا د استاسو په نظر عملی ده او کیدای شي چې دا شرکتونه رښتیا هم په دې تور کاروبار کې لاس ولري؟
د 2002 څخه تر تیر کال پورې هر ورځ په اوسطي توګه د افغانستان د هوایي ډګرونو څخه $15 میلیون په ورځ کې وتل، او دا پیسې په امارات متحده عرب کې هلته ورکېدل. یعنې په میاشت کې تقریبا د 300 میلیونه څخه نیولې تر $300 میلیون په لس کې همداسې نغدې پیسې دي څخه وتلې، او البته من لندرینګ البته په امارات کې ده. دا خو صحیح خبره ده چې دلته په افغانستان کې تقریبا $6 میلیارد په کال کې مخدره مواد خرڅېږي، او په عین زمان کې د کرپشن پیسې دي، فاسد مامورین د دولت چې دي کال یو کلک میلیون هاو ډالر ورسره دي. دا خو تور پیسې دي. همدا پیسې ټول دي، ولې دا چې د کوم لارې څخه ځي حتی د افغانستان کې د مالي سرحد موجود نه دی، هر وخت امکان لري چې هر ورته چې څوک انتقال کړي انتقالولی شي. دا یوازې په دغه نوې انصاري صرافي او دوی سره اړه لري، تقریبا دا عام مسله ده. د افغانستان او پاکستان سرحدونه چا نیولې؟ د افغانستان او د ایران سرحدات چا تر کنټرول لاندې دي؟ کوم معیار موجود نه دی، سرحد موجود نه دی، ضوابط موجود نه دي. مشکل دی چې امکان وایي چې دغه صرافي ښه دی او دغه بد دی.
دا بندیزونه خود امریکا د خزانه وزارت لګولې دي، نو اوس به د نوې انصاري شرکت او د افغانستان نور صرافي چې په دې تور لیست کې راغلي دي، د دوی فعالیت خو به په نورو هیوادونو کې روان وي، په عربي هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې او په نورو ځایونو کې، همداسې ده؟
دا صرافي کې دې ژمنه وکړي چې موږ بیا نه دا کار نه کوو یا بندوو یا صرافي پرې دا سپینې شي. بیا دې مرکز که په افغانستان کې خو بیا بندېږي، کدیدی او شوبه په افغانستان کې وی او مرکز بل چاته وي دا خپل کار را دوام ورکړي، او که په افغانستان کدیدی وي کارونه بندېږي، ځکه چې سنترال هم دلته دی، مرکز دلته دی، حساب دلته دی، او دا روز نام چیز دلته پاتې کیږي.
نو د افغانستان حکومت مکلف دی چې د امریکای د خزانه وزارت د حکم یا د فیصلې لمخه د صرافي بندي کې د مکلفیت د افغانستان حکومت د دوړو هیوادو ترمنځ د قوانینو په اساس باندې لري؟
د افغانستان او د امریکای ترمنځ د دوه استراتیژیک شریکانو په حیث یو بل ته باید غوږ ونیسي. دا دې پورې لري چې د افغانستان او د امریکای ترمنځ څه ډول موافقت لیکونه لاسلیک شوي دي. دا باید زما له نظره حکومت د افغانستان دا بشپړ اسناد په دغه هکله غوښتنه وکړي د امریکای څخه چې دا که چیرې وکړي دغه تشبثات دي بزنس دوی مالي ورکوي، او که چیرې رښتیا دوی ککړ وي خو دلته افغانستان کې قانون شته دی، حکومت شته، فرمالۍ شته دي، دوی تعقیب وکړي او سپین کې چې رښتیا هم دا خلک په دغه مسایل باندې ککړ دي، یا یو که چیرې یو بوختان یو تهمت یا یو شک او تردید وي دا خو ثبوت په ضرورت لري. که رښتیا هم وزارت خزانه د امریکې سره ثبوت موجود وي، افغاني دوی ته باید دې ښکاره کړي او حتی زمون د اوقات زیارت هم باید په دغه باندې پوه شي چې رښتیا هم دغسې یو نیمګړتیا شته یا دغسې دیګرام دي او که نه وي خو بې له سند او بې له ثبوته خو دا خو مشکل دی. بیا د خلکو لپاره سوال پیدا کېږي چې دوی هر څه شو غواړي بس کولی شي.
دا زمونږ همکار احمد تکل چې د افغانستان د خونو یا د چیمبر اف کامرس د نړیوالو اړیکو د سانګې له مشر سره مرکه کړې و.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه
کوم ټیم د چاسره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چاسره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د نور راپورونه لرو د بلجیم کې. څنګه تاسو واوریدله چې په بلجیم کې یو کال شوه دی او تر اوسه پورې حکومت نه دی جوړ شوی چې لکبل ولس د حکومت پر ضد مظاهره او لاریون کړی دي. نور حال د داوود خټک راکوي.
تیر شپه بلجیم د نړۍ هغه هیواد وګرځید چرته چې له اوږدې مودې راهیسې سیاسي ګوندونه د حکومت په جوړولو نه دي بریالي شوي. په بلجیم کې د جون په میاشت کې انتخابات ترسره شوي وو او د جمعې په ورځ د دغه انتخاباتو 250 ورځې پوره کیږي خو لا تر اوسه حکومت نه دی جوړ شوی. د دې لمخه عراق داسې هیواد وو چرته چې د دومره اوږدې مودې لپاره حکومت جوړېدل د ځنډ ښکار شوي وو. د بلجیم بادشاه البرت دوهم څو وارې مختلفو سیاسي ګوندونو ته د یو شریک حکومت جوړولو بلنه ورکړه خو دغه ګوندونه تر دا دمه نه دي صلاح شوي. په دې لړ کې په بلجیم کې د سیاستوالو پر ضد یو شمیر مظاهرې هم ترسره شوې دي او مظاهره کوونکي د سیاسي ګوندونو نه غواړي چې زر تر زره د حکومت جوړ کړي. دغه مظاهرې چې په مختلفو ښارونو کې د خلکو لخوا ترسره شوې دي خپلې خپلې ځانګړتیاوې لري. سیډریک کارډریلیر هم دغه مظاهره کوونکو د ډلې څخه یو دی. هغه وایي
تر ټولو خوندور خبره دا ده چې پیغام ورسول شي. مونږ په سیاستدانانو تور لګول نه غواړو. مونږ یو لار غواړو چې په راتلونکي کې هم یو ځای ژوند وکړی شو.
کارډریلیر د بیئرډ فار بلجیم یا د بلجیم لپاره د ګیرو په نامه یو ویبپاڼه خلاصه کړې ده چې داسې سړی او زنانه پر خپل عکسونه لګوي چې په مخونو یې د دروغو یا رښتیاو ویښته وي. دا د احتجاج یو ځانګړی طریقه ده. تر اوسه پورې د زرو نه زیاتو کسانو په دغه ویبپاڼه خپل عکسونه لګولي دي. مخکې له دې د بلجیم یو هنرمند دا اعلان کړی و چې ځایي خلک به تر هغه وخته حجامت نه کوي تر څو چې په بلجیم کې سیاستوال د حکومت په جوړولو نوي صلاح شوي. کاوډریلیر وایي چې دی هیله لري چې سیاستوال به د دې غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
د دې مقصد یو غیر سیاسي پیغام ورکول دي چې مونږ حکومت غواړو. مونږ په بلجیم کې اوسېږو. مونږ د بلجیم اوسېدونکي یو او مونږ غواړو چې د دې لانجې یو لار راوځي.
د حجامت نه کول د دغه نوي طرز د احتجاج د ډیرو خبرو څخه یو ده. بلخوا د دغه هیواد د سینټ یوې خزینه غړي په خپلو همکارانو غږ کړی چې تر هغه وخته دي د جنسي اړیکو ځان لري اوساتي تر سوچ په بلجیم کې حکومت نوي جوړ شوی. دې سره د ګینډ خارف پلیمیش پوهنتون کې زده کوونکو اعلان کړی چې دوی به لوس لغړ راوځي. په لیوین خار کې بیا خلکو د مفت سرکړی الوګانو یا چپسو تقسیمول پیل کړی دي او دغسې په ګڼ شمیر نورو ښارونو کې خلکو د غونډو کولو او په ګډه د خوړلو څښلو فیصله کړي چې دا شان د سیاستوالو لخوا د حکومت نه جوړولو پر ضد خپل غبرګون څرګند کړي. خو کاوډریلیر د حجامت په نه کولو مطمئن ښکاري.
دا ډیر آسان دي. په شای هیڅ تشدد نشته او روزمره ژوند یې هم نه دی اغیزمن کړی. دا کار ډیر په آسانه او تیزی سره کیدی شي.
یا د دې وی چې د بلجیم خلکو د احتجاج کولو د نوي او راز راز طریقې یوازې د دې لپاره غوړه کړي چې د هیواد سیاستوال په دې مجبور کړي چې زر تر زره حکومت جوړ کړي.
ګولونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
قدرمن اوریدونکو، اوس موږ دلته یو نړیوال موضوع ته ستاسو پام راګرځو. په ایران کې په ناقانونه توګه د آرش په نامه کمپیوټري معلومات یو پټونکې هم په ایران کې د حکومت پر ضد د کارکونکو یو ډلې سره کار کوي. دا ډله د انامس د یا د بینومی په نامه د حکومت مخالفه ډلو په استازیتوب یو ډول کمپیوټري عملیات کوي. د دې کس په خبره د تیونس او د مصر د پاسون په ملاتړ کې په ایران کې د روستیو مظاهرو په راپارولو کې د دې ډلې یو مهم رول لوبولې دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا راپور ملیحه امیرزاده په پښتو کې وړاندې کوي.
موږ بینومه یو، موږ عسکر یو، موږ نه د چا بخښنه کوو او نه څه هیروو، موږ هر وخت څرګندېدلای سو.
دا د انټرنیټ کارکونکي یوې ډلې د انانیمس غږ دی چې دغه ډلې په بیلابیلو ویب پاڼو بریدونه ترسره کړي دي. په داسې حال کې چې په وروستیو کې په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې دي، په دغه هیواد کې اسلام پلوه چارواکو د سینسر هڅې نورې هم ګړندې کړي دي. په 2009 کال کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد د ټاکنې وروسته حکومتي چارواکو وخت په وخت پر بیلابیلو ویب پاڼو، په رسنیو او د موبایل په کنیکشنو باندې بندیزونه لګولي دي. همدغه وجه ده چې په ایران کې دغه انټرنیټي ډله جوړه شوه. دغه ډله کمپیوټر استعمالونکو ته په ویب پاڼه باندې د بحث په ځای کې طریقې ښایي چې څنګه د حکومت له لورې معلومات د محدودولو د هڅو مقابله کولی شي. دغه ډلې لپاره کارکونکي چې د آرش په نامه دی د دې ادارې په اړه وایي:
Dear citizens of the internet, as there is much confusion,
د انټرنیټ ګرانو استعمالونکو، دا چې د انانیمس او د دې ادارې د کار په اړه وارخطایي او غلط فهمي ده، موږ تاسو ته د خپل هدف وضاحت کوو. تر ټولو اول په دې پوهیدل ضروری دي چې د انانیمس وجود نشته. دا یوازې یو فکر او یوه انټرنیټي لار ده چې هر چاته دا اختیار ورکوي چې په کوم وخت کې هم غواړي د بشري ګټو لپاره استعمال کړي.
د دې په مقابله کې حکومتي چارواکو د انټرنیټي پولیسو یونټ د پرانیستلو اعلان کړی دی. د ارش په نامه دغه کارکونکي مشال ریډیو ته ویلي چې ولې دغه ډلې په ایران کې کار شروع کړ.
Recently, Anonymous has been assisting people in various countries where freedom.
هم په ورسته کې د انانیمس په نامه ډلې په هغه هیوادونو کې د خلکو مرسته کړې چرته چې پر خبرو او د معلوماتو پر ازادي بندیزونه دي. د مثال په توګه په ایران کې ازادي ډیره کمه ده او انټرنیټي سانسور ډیر قوي دی، نو ځکه موږ د ایران په مظاهرو کې ځان شامل کړ. زموږ تر ټولو مهم هدف دا دی چې د خبرو کولو ازادي دي خوندي وي، چې دا په ایران کې یو لوی مسله ده. د ایران حکومت نه یوازې په دغه هیواد کې دننه بلکې بهر هم پر رسنیو بندیزونه لګوي. د مثال په توګه څو ورځې وړاندې په اروپا کې د بی بی سي فارسي نشریاتو او د نورو چینلونو په کتلو کې مسلې وي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیټلایټ د جام کولو لوجو.
د ارش په خبره د دوی ډله په رسنیو د حملو ملاتړ نه ده. په 2009 کال کې د انانیمس په نامه د غډلې ته فندونه ترلاسه شو چې په مرسته یې د دوی ویب پاڼه جوړه کړه. دغه ویب پاڼه د ایران او د نړۍ ترمنځ د معلوماتو د شریکولو لپاره جوړه شوه او د دې ډلې په خبره د استعمالونکو شمیر یې تقریبا 15,000 ته رسیدلی. په دغه ډلې باندې د امازون ډاٹ کام، پی پال، ویزا او د ماستر کارت د بانک د قرضې کارډونو معلومات په ناقانونه توګه د کمپیوټري غلا له لارې د پټولو تورونه دي. که څه هم استبدادي حکومتونه په کمپیوټري معلوماتو باندې کنټرول ترلاسه کول غواړي، خو په اوسني وخت کې د انټرنیټ د پرمختګ سره دا خبره ګرانه ښکاري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدرمن اوریدونکو، اوس مو د لوبو د نړۍ د حال نم خبرو. نن د کرکټ نړیوال کپ لوبي پیلېږي. د فروری په 18 نیټه د نړیوال کپ پرانستي دستور شوی و، خو نن په رسمي توګه لومبه لوبه با د بنگلاديش او د هند کرکټ لوبډلو ترمنځ کیږي. د کرکټ نړیوال کپ کې سورلس لوبډلې چې دی هغه برخالي او یو کم 50 لوبي با کوي. د کرکټ نړیوال کپ فائنل لوبابا د اپریل په 2 منټه کیږي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړیوال کپ د لومبی لوبي چې د بنگلاديش او د هند ترمنځ بکیږي د دې او د پاکستان د کرکټ لوبډلې د تیارې په اړه دا رپورت تیار کړی دی. راځي چې په ګډه وو.
د پاکستان لوبډله په ای ګروپ کې ده او په نورو هیوادونو کې ورسره کینیا، سریلانکا، کینیډا، نیوزیلند، زمبابوي او آسترالیا شامل دي. په بی ګروپ کې دا لوبډلې شامل دي لکه هند، بنگلاديش، انګلستان، نیدرلینډز، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز او آیرلینډ. د بنگلاديش او هند ترمنځ دا لومړی لوبه به د فروری پر 19 نیټه د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 1:30 بجه پیل کیږي. د بنگلاديش لوبډلې په تیر نړیوال کپ کې د 2009 کال د مارچ پر 19 نیټه په خپل لومړی لوبه کې د هند لوبډلې ته په 5 وکټه ماتې ورکړې وه. دا ځل هم د بنگلاديش لوبډله په خپل لومړی لوبه کې د هند له لوبډلې سره مخامخ ده. دا چې په ډاکا کې د دې لوبې لپاره خلک څومره لیوال دي او د بنگلاديش له لوبډلې څخه څه تمه لري، دا پوښتنه مې د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې له ژورنالیست مامون رحمان خان څخه وکړه. هغه وویل
The people in Dhaka, they are in a very festive mood and they are waiting for the first match of this 10th World Cup.
په ډاکا کې خلک ډېر خوشاله دي. هغوی د لسم نړیوال کپ د لومړی لوبي انتظار کوي چې د میرپور د سیمې په میدان کې د بنگلاديش او هند ترمنځ ترسره کیږي. خلک د بنگلاديش له لوبډلې څخه هم دغه سي تمه لري لکه څنګه چې د تیر نړیوال کپ په لړ کې خپل لومړی لوبه کې د هند لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. خلک تمه لري چې دا سبا د لوبي به هم دغه ساني نتیجې وي.
چې کله
مې د نړیوال کپ لپاره د بنگلاديش د لوبډلې د تیاری په اړه له مامون رحمان خان څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د بنگلاديش لوبډله تیار ده.
Team is ready, last series against New Zealand they did really well.
لوبډله تیارې لري او تاسو ته معلومه ده چې تیر سیریز کې د نیوزیلند د لوبډلې پر ضد بنگلاديش ډېر ښه ولوبیده او له نیوزیلند څخه ټولې لوبې وګټلې. نو اوس هم خلک ډېر لیوال دي او ډېر هیله مند دي.
مامون رحمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې لوبې لپاره په میدان کې د کښېنستلو لپاره ټول ټیکټونه لوړاندې لخرج شوي دي.
Total seat capacity of Mirpur stadium is 25,000 and the all tickets
da Mirpur pa maidan ke tool 25000 kasan ke nastali shi da tool ticketuna la ulandi kharshwi di da ha khalko la para chi ticketuna ne di khasti da khar pa khaso khaso zainu ki lwelwe televisionan lagi dili di aw hagui ba de jogawi chi da loba hal ta uguri
watch the game in the big screen.
پاکستان د نړیوال کپ لومړی پړاو کې ټول شپږ لوبې لري چې لومړی لوبه به د فروری پر 28 نیټه د کینیا پر ضد په سریلانکا کې ترسره کوي. دویم لوبه به د فروری پر 28 نیټه د سریلانکا پر ضد، دریمه پر 3 مارچ د کینیډا پر ضد، څلورمه پر 8 مارچ د نیوزیلند پر ضد، پنځمه پر 14 مارچ د زمبابوي پر ضد او شپږمه لوبه به د مارچ پر 19 نیټه د آسترالیا پر ضد ترسره کوي.
قدرمن اوریدونکو دا زمونږ همکار بوریوال کاکړ چې د کرکټ نړیوال کپ لومبه لوبا چې د بنگلاديش او د هند کرکټ لوبډلو ترمنځ وکیږي حال یې راکو.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوته مې وېڅ دارک ویني لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
داغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونا په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنيو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخ هم د مضبوطې کړې دی او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخ کې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو مشال ریډیو ستاسو راډیو دی. تاسو د مشال ریډیو دی یو ساته خبرونه ته غوږی د دې سات یو بل رپورت راځو. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په هر د نړۍ په هر ټولنه کې میندې د بچو د قلارولو او د اود کولو لپاره بیلابیل سندري وي. زمونږ په پښتنو معاشره کې هم الله چې دی دا ماشومان د قلارولو او د اود کولو لپاره میندې دا سندره چې ده هغه وای. نور حال به د سراج زهیر په دې رپور کې وورو.
بس
اللهو د پښتو ژبې داسې خوږ توری دی چې په اورېدو یې د انسان زړه او ذهن ته یو سکون او خوشحالي ترلاسه کیږي او انسان ډېر لرې د خپل ماشومتوب دور ته ورسوي. څنګه چې اللهو ته پښتو کې ارزښت ترلاسه دی، دغه شان ورته د نړۍ نور قومونه هم اهمیت ورکوي او دا په بیلابیلو نومونو یادوي، لکه انګریزي کې ورته لولا بای، پنجابۍ کې ورته جوټه مایا، اردو کې ورته لوری ویلې شي. د هرې ژبې په اللهو کې بیلابیل سبق وي. ولې کله چې یو پښتنه مور خپل بچی ته اللهو په خوږ آواز وایي نو هغې کې یو خاص تعلیم او درس وي. د پښتو ژبې شاعر او ادیب ساګر تنقیدی د اللهو په حق له مشال ریډیو ته سداسي وایي،
لکه څنګه چې د ټولې دنیا هر بچی ته خپل مور په خپل ژبه کې د هغه د زده کولو لپاره یا هغه ته د احکام رسولو لپاره په خپله ژبه کې هغې د خپل کلچر مطابق څه څه وایي. نو داسې زمونږ پښتانه معاشره کې هم زمونږ پښتنې میندې چې کله خپل دغه چې ماشوم هغه دکوي نو هغه ته اللهو، او بیا زمونږ اللهو کې هغه په یو ډېر په یو خوږ غږ او په خوږ ترنم کې چې هغه نه هغې کې د مور هغه مینې شي د هغې په کې اظهار کېږي، او په هغه اللهو کې دننه دننه هغه مور خپل بچي ته د خپلې معاشرې د خپل پښتنې کلچر زمونږ ډېرې سندرې په اللهو باندې شي. اللهو شه اللهو خوب دې در شي په لیمو
او پګړون منګي پرات وی کټوري دتی دسرو او الله خوش الله شنو للو 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 شنو پګټکه او اسلار دې رکی مو دې دسرو الله خوش للو للو ش نو بچي دې الله
تدی تر څنګه ځینی اللهو کې د ټولنې اقتصادي او معاشرتی اړهونه هم په نظر راځي، لکه د بیلګې په توګه اللهو شه اللهو یو زر دې د مور پلار دې نشته دې په کور، نه می خوشته نه می مور هم صحرا کوم هم کور، اللهو شه اللهو اللهو شه اللهو مور لتان ش قربان ټول کارونه می دیوران شپه ورځ یم پزان، اللهو شه اللهو اللهو شه اللهو. ویلې کېږي چې د اللهو هیڅ یو لیکونکی نشته، ولدا د مدو مدو راسه سینه پسینه را روانه ده. پښتو کې داسې اللهو ډېر کمې په نظر راځي چې پکې د یره خودلو کوشش شوی وي. د پښتو اللهو ته دومره ارزښت ترلاسه دی چې موسیقي کې هم خپل مقام پیدا کړی دی، لکه اوربل فلم کې د کشور سلطان په آواز چې په یاسمین خان باندې پکچرایز شوی ده.
موري
بنوما او کوما زپسوما دا پما چنن راحت دے دا غٹول ستا برکت دے ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تو لشپا ما تدو آکڑے ستا نفلونا ما تیادی